سلام د ازادۍ رادیو مازیګرنۍ خبری مجلې ته ز احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې خبرونه مطالب د ناتو عمومي منشي وایي د افغانستان وضعیت نازک دی، خو وایي چې ناتو به د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر په افغانستان کې د سولې لپاره غږ اوچت کړ.
منظور پښتون په افغان طالبانو او نورو به اختیار خواه غږ کړی چې د افغان ولس د رای احترام وکړي.
د امنیتی ګواښونو له لوړېدو سره د جایدادونو د بایو رالوېدل
زموږ کور د خلکو لپاره څلور میاشتې کېږي.
افسانوی سندرغاړي ایوب استاد نن د ژوند پور پریکړ
د مشرقي موسیقي چې په حقیقت کې اساس گزار ملنګ جان دی، ایوب هم د همغه ډلې سندرغاړي و.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او نور مطالب هم لرو. ول هر څه مخکې خبرونه واورئ چې احمد شبر چمتو کړي.
ناتو ژمنه وکړه چې افغان ځواکونه به تمویل کړي. په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست وایي د افغانستان کې هدفي وژنی او رانی غندي، او پولیسکونو زره کسانو نن په جنوبي وزیرستان کې د غونډې په ترڅ کې د افغانستان د سولې غوښتنه وکړه. د خبرونو تفصیل. د ناتو عمومي منشي د افغانستان ولسمشر ته ډاډ ورکړ چې ناتو به افغان ځواکونه تمویل کړي او د هغوی د روزنې ماموریت ته به ادامه ورکړي. یان ستولتنبرګ نن له ولسمشر اشرف غنی سره په ټلیفون خبري وکړي. وړاندې په خبرونه کې د دې خبرو جزئیات په یو راپور کې درسره شریکو. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت سرپرست او شارج دافیر راس ویلسن ویل چې په افغانستان کې د هدفي وژنو ادامه غندي. شغلی ویلسن نن په ټویټر کې لیکلی دی، موږ په ټول افغانستان کې د هدفي وژنو دوران یو او د افغانستان د لاسته راوړنو پر ضد ګواښونه ویلامي غندو. ویلسن زیاتوي چې د تیرو شلو کلونو د لاسته راوړنو سخت حمایت کوي. په روسیې کې د کندهار په سپین بولدک او د غزنی په مالستان کې د طالبانو له لوري د لسکونو ملکانو د وژلو راپورونه خپره شوي دي. طالبانو دا تورونه رد کړي دي. د افغانستان د اسماعیلیانو د عمومي مشر د عمومي شورا مشر سید داود نادری نن د بغلان په دوشي کې لوی چاودنی او وسلوال بریده روخ پاتې شو، خو ورسره څلور تنه وژل شول. د دوشي ولسوال صاحب داد غفوري ازادي راډیو ته وویل چې د سید داود ناصری پر موټر د کیلګي په سیمه کې ماين وچاودید، بیا ډزې پرې وشوي چې د دې پریت لامل له شاغلی نادری سره څلور تنه مله وژل شول او شپږ تنه ټپیان شول. تر اوسه چا د دې بریت مسؤلیت نه دی منلی. د هنګری د بهرنیو چارو وزیر پیټر سیارتو وایي که طالبان په افغانستان کې واکمنان شي، ډیر افغانان به خپل کورونه پرېږدي. شغلی سیارتو پرون دا خبره په یوه خبري غونډه کې په استانبول کې وکړه.
د ناتو پریکړه چې له افغانستانه وځي د کډوالۍ د نوې موج سبب کېدای شي. که طالبان پر افغانستان مسلط شي نو ډیر افغانان به خپل کورونه پرېږدي. زموږ د استخباراتي افسرانو د راپورونو له مخې په زورګونه افغانان هر ورځ خپل کورونه پرېږدي. کله چې موږ نقشې ته ګورو نو داسې انتظار کوو چې د مهاجرینو تازه موج به ډیر ژر ترکیې ته ورسیږي.
سیارتو زیاته کړه چې دا کډوال به له ترکیې د هنګري په ګډون نورو هیوادو ته ځانونه ورسوي. روس تر دې چې د می په میاشت کې په افغانستان کې د پاتې امریکا یو ناتو ځواکونه وتل پیل شول، په دې هیواد کې شخړې د پام وړ زیات شوې دي. د چارواکو په وینا په دې څو میاشتو کې په زرګونو کورنۍ د افغانستان دننه هم بې ځایه شوې دي. دا شخ غلی شو. د افغانستان مشهور سندرغاړی استاد ایوب نن د شاوخوا نوي کلونو په عمر په جلال آباد کې وفات شو. استاد ایوب له نږدې ویل سیز رئیس ناروغ و. د ننګرهار د اطلاعات فرهنګ رئیس رحیم الله خوګیانی ازادي راډیو ته وویل
ایوب استاد متاسفانه چې د اوږد رنځ وروسته لاسه مو ورکړه. د افغانستان د حماسي یو ډیر قوي غږ و چې لاسه مو ورکړه.
استاد ایوب له دوو کلو راهیسې د لیدو، ژغېدو او د ګرځېدو را ګرځېدو توان له لاسه ورکړی و. د په دیارلس کلنۍ کې هنر ته مخه کړه او په لسګونو شاګردانو ته یې په خپل ژوند کې موسیقي ورزده کړه. پولیسکونو زره کسانو نن په جنوبي وزیرستان کې د غونډې په ترڅ کې د افغانستان د سولې غوښتنه وکړه. د غونډه چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ لوري په مکین کې جوړه شوې وه، له افغانستان سره خپل یووالی څرګند کړ. غونډې ته د پښتنو یو مشر او پخواني سناتور افراسیاب خټک وویل چې دا د افغانستان د خلکو سره د خواخوږۍ غونډه ده. په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د غونډو راپور د پاکستان کورنۍ رسنۍ نه ورکوي. د امریکا متحده ایالاتونو په عراق کې د سرتیرو محارب ماموریت روان کال په روسي کې پای ته رسیدي. جو بایدن پرون په واشنگتن کې د عراق له سرتیر اعظم مصطفی الکاظمی سره غړې خبري غونډه ته وویل.
زه فکر کوم چې کارونه خمه مخته روان دي. موږ به بیا هم په عراق کې ښکیل یو. موږ به د ځواکونو د روزنې او مرستې هڅه کوو او له داعش سره که راوړاندې شي مقابله کوو، خو موږ به د کال تر اخره خپل محارب ماموریت پای ته ورسوو.
امریکا د شمال په عراق کې خپل پوځي ماموریت پای ته رسوي چې له هم په دغه هیواد کې د داعش وسله والی ډلې ګواښ پاتې دی. د جاپان د تنس لوبغاړي نیومی اوساکا چې تمه یې لرله د اولمپیک د سرو زرو مډال بګټي، له چکی لوبغاړي مارکیتا وندروسووا څخه نن په دریم راوند کې شپږ یو او شپږ څلور لوبه بایلوده. اوساکا چې څلور ځله د ګراند سلیم لوبو اتلولي خپله کړې ده، د اولمپیک د پرانیستونکو مراسمو پر مهال د اولمپیک د لوی مشال د لګولو لپاره غوره شوې وه. چکی لوبغاړي مارکیتا وندروسووا به اوس له اسپانوي لوبغاړي پاولا بادوسا یا نادیا پودروسکا سره چې د ارجنټاین د بل لوبه کوي. د اولمپیک لوبي د جاپان په پلازمینه توکیو کې د جولای په درويشتمه پیل شوه او د اگست تر اتمی به روان وي. د خبرونو پای.
د افغانستان د څولویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخه لوړه درجه 38 چې یويش. جرال آباد اسمان زایزوریس د تودوخه لوړه درجه 23 چې دیرش. کندهار اسمان شین د تودوخه لوړه درجه 15 سلویخ چې شپږویش. هرات اسمان شین د تودوخه لوړه درجه 18 چې اتویش. او مزار شریف اسمان زایزوریس د تودوخه لوړه درجه 2 سلویخ چې دیرش.
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري قدرمن اوریدونکو را سره اوسې په دې خبرونه کې چې د شمشاد زدران په تخنیکی لارښونه وړاندې کیږي. زه احمد تکل ستاسو قربایم او لمړی تاسو د راپورونو اوریدو ته راولم. د هم د خبرونې لمړی راپور د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ته ډاډ ورکړی چې ناتو به افغان ځواکونو تمویل ته دوام ورکړي او د هغو د روزنې ماموریت به جاری ساتي. د امریکا او ناتو لژمن سره سم به تر 2040 میلادي کال پورې د افغانستان او د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره به د کال 4 میلیارد ډالر مرستې کیږي. خو پر دې سربیره د ناتو سرمنشي په افغانستان کې د طالبانو د وروستیو پرمختګونو په اړه اندېښنه ښکاره کړه. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې واوري.
د ناتو مهمه منشي یان ستولتنبرګ وايي په داسې وخت کې چې د نړیوالو ځواکونو د وټلو پر مهال وسلوالو طالبانو یو شمېر سیمې نیولې دي، د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی سره د ټلیفوني مکالمې پر مهال یو ځل بیا د افغانستان د پوځي ملاتړ دښمنې ډاډ ورکړ. یان ستولتنبرګ په ټویټر کې لیکلي دي، خوښ یم چې نن مې له ولسمشر غنی سره خبرې وکړې. ستولتنبرګ دا هم لیکلي دي چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت له ګواښ ډک دی چې د خبرو اترو لاري یو جوړ جاړي ته اړتیا لري. ستولتنبرګ زیاته کړه چې ناتو به د افغانستان ملاتړ ته ادامه ورکړي، هم به یې تمویل کړي، هم به هلته ملکی حضور ولري او هم به په بهر کې افغان ځواکونه وروسي. په روسي او نوي کې طالبانو د څو مهمو بندرونو په شمول په افغانستان کې پراخې سیمې لاندې کړې دي. له افغانستان د امریکا په مشي د نړیوالو ځواکونو له وتلو سره د افغانستان د حکومت د سقوط په اړه اندېښنې زیات شوې دي، خو په ورته وخت کې د سولې هڅې هم روانې دي. د افغان دولت پلاوی د مصالحې د عالی شورا د مشر عبدالله په مشي د جولای په 18 د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له مشرانو سره وکتل، خو دې غونډې څه پریکند نتیجه نه لرله. یوازې دواړو لور غوښمنه وکړه چې نورو خبرو ته ادامه ورکړي. د افغانستان امنیتي وضعیت ته د اندېښنو په لړ کې تیرونی د جمعې پورس د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر هم د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ ژمنه وکړه. جو بایدن له ولسمشر غنی سره د ټلیفوني مکالمې پر مهال ټینګار وکړ چې واشنگتن به د افغانستان پراختیایي هڅو او له دغه هیواد سره بشري مرستو ته ادامه ورکړي. ولسمشر بایدن زیاته کړه چې واشنگتن به د افغان ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي سو د ځان دفاع وکړي.
بلخو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره د للاسه تللو سیمو د بیرته نیولو عملیات په احتیاط سره پر مخ بیایي. د دې وزارت مرستیال ویان ازادي رادیو ته ویل چې وراستر بلې په دې عملیاتو کې پرمختګ کیږي. د موضوع جزئیات له کابله په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د افغانستان په جګړه کې په ملي او نړیواله کچه د ملکی تلفاتو د زیاتوالي په اړه اندېښنې زیاتې شوې، د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په جګړه کې د ملکیانو ژوند ته ځانګړی پاملرنه کوي. د دغه بزرت مرستیال ویان فواد امان د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په جګړه کې ملکیانو ژوند ورته مهم ده.
عملیات های ما به خاطر آزادسازی مناطق از دست رفته و همچنان
به خاطر وطن سیمو د برتنی ولو د استراتیژیکو سیمو او د ولایتونو مرکزونو د امنیت د خوندیتوب لپاره عملیات روان دي. د هرې ورځې په تیرې دوه پرمختګونه کوو. د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمې راکمیږي. په ډېر احتیاط سره زموږ عملیات اجرا کیږي چې لوی خو دښمن ته زیان وړبي او بل بل خو د ملکیانو ژوند خوندي شي.
نیمه طرف دیگه جان او مال مردم حفظ شوه.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونامه په خپل تازه راپور کې وایي چې د 2000 میلادي کال د لومړی یوشپاګومیاشتو په پرتله د روان کال په لومړی یوشپاګومیاشتو کې د ملکی وګړو مرجوب له 30% زیاته سوی. په دغه راپور کې ویل سوی چې د دې مرجوب له ډیری مسولیت چې 40% کیږي د حکومت مخالف وسلوالو ته ورګرځي چې طالبان غیر مسول وسلوال او داعش په ترتیب ته د تلفاتو مسول ګڼل سوی. خو طالبانو دغه راپور یو اړخیز بللی او هغه یې رد کړی. د یونما په راپور کې همداراز ویل سوی چې 30% افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه هم د ملکي تلفاتو عاملین دي. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت په اعلامیه کې ویل دي چې په تیرو 24 ساعتونو کې 118 طالبان وژلی دي، 112 ټپیان کړي او 2 نور یې نیولې دي. د افغانستان د وسلوالو ځواکونو عمومي ویان اجمل عمر شینواری تیر ورځ ویلی و چې له سقوط سوي ولسوالیو تر دې مهاله له 150 زیاتې بیرته نیولې. طالبانو ادعا کړې ده چې له 190 زیاتې ولسوالۍ نیولې، خو حکومت وایي چې د ځینو ولسوالیو مرکزونه یې بل ځای ته انتقال کړي. د امریکا دفاع وزارت هم روانه اونۍ ویلي و چې له نیمایي زیاتو ولسوالیو کې د طالبانو نفوذ پراخ سوی. په ورته وخت کې په افغانستان کې د سولې کور په نوم بهیر له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ وکړ او د تیرو 20 کلونو په لاسته راوړنو یې ټینګار وکړ. د افغانستان د سولې کور غړي ننګینی یاري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د نشست ما به حمایت از موږ نهسته د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو نه د ملاتړ او همداشان د دوو لسیزو لاسته راوړنو د خوندیتوب
د افغانستان د سولې کور په اعلامیه کې راغلي چې له طالبانو سره باید سوله وسی نه معامله. دوی همدارنګ ټینګار کوي چې سیاسي اړخونه باید په سوله کې له خپلو شخصي ګټو تیر سي او ملي فکر وکړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
له ازادي راډیو مازیګرنۍ خبری مجله اوري. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین نن په یو وینا کې پر افغان طالبانو او د جګړې پر نورو ښکېلو خواو غږ وکړ چې د افغان ولس رایو ته درناوی وکړي. منظور پښتین دا څرګندونې نن په هغه غونډه کې وکړي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا د جنوبي وزیرستان په مکین سیمه کې جوړه شوې وه. د منظور پښتین او نورو سیاسي مشرانو د ویناو په اړه د نورو جزئیاتو لپاره د ازادۍ رادیو د مشال څنګه خبريال اسرار عالم مومند د شیبه په استودیو کې راستره ده. مومند صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. د دوی د منظور پښتین په تیرا او د نورو سیاسي مشرانو هغه د خبرو اصلي تمرکز او ټینګار پر کوم ټکو
د مننه تکل صاحب د منظور پښتین او د غرض د پښتونو ژغورنې غورځنګ د بل مخکخه موسند وړو د کمی سملی غړې هم دی غوي او د غرض د پیپلز پارټي د مخکخه فاروق الله بابر تمرکز پر دې خبرو وو چې د پاکستان علما سیاستوالان ک په پاکستان کې د جمهوریت عملاتړ کې نو باید چې دوی په افغانستان کې هم د جمهوری حکومت عملاتړ وکړي. او دغه راز بیا په خاص توګه منظور پښتین د پاکستان له عالمانو غوښتنه وکړه چې کتاسو په چین کې د کمیونست پارټي د حکومت ستاینه کوي نو په کار کې په افغانستان کې د اشرف غنی د جمهوریت حکومت هم ملاتړ وکړي. دغه راز بیا موسندول هم دا خبره وکړه چې ک طالبان په افغانستان کې دی او په پاکستان کې دی، مونږه تر هغه غر بولو او منګه د افغانستان د جمهوریت حکومت ملاتړ کوو.
مننه محمد صاحب. په ځنګړي ډول پښتین او د مشرانو چې تاسو یې نومونه یاد کړل، داوړ او بابر او نورو، د افغانستان د جګړې لخکېلو خوونه هغه دقیق غوښتنه د دوی څو
د دوی غوښتنه دا و چې باید د افغان ولس د رایو احترام وشي د ټولو په شریکم دا خبره و په مسلسل ډول چې په خپل ویناو کې دوی کول چې هل د کې یو جمهوریت حکومت راغلي د انتخاباتو د لاري نو باید چې دغه ومنل شي او دغه ټولې خواوې دې ته احترام ولري د ولس پر رایو باندې د خلک راغلي دي اشرف غنی او دغه چې کما نور کسان دي دا ټول دا یو جمهوریت حکومت ته باید چې دې ته احترام وشي او په خاص توګه بیا فرات الله بابر کوم چې د پیپلز پارټي مخکخ دی غدا ویل چې په دغه سیمه کې د پښتنو جګړې ته د ور داخلول لپاره یو بل گیم یا لوبه روانه ده باید چې پښتانه لدی ځان وساتي او بیا منظور پښتین هم د سربتړاو باندې ویل چې په دغه سیمه کې بیا د خو بد طالبانو خبر را پورته شوې ده او دا څرګنده کوي چې د پاکستان ریاست بیا د خو بد طالبانو دغه پالیسی خپل کړی ده او موږ ته پر دې باندې غټي اندېښنې دي
یعنی دا تر ډیره پورې د پاکستانی طالبانو تحریک یا ٹی ٹی پی ته اشاره و چې کده شي چې د پاکستان د خلکو ژوند له خطر سره مخامخ کی او یا له افغان طالبانو سره د دوی د ګډون یو یووالي کومه بیرشته
دلته کې اصل کې موسن هم دا خبر وکړه او منظور هم دا خبر وکړه چې پاکستان ریاست افغان طالبانو ته خت طالبان وي او د پاکستان طالبان ته چې په پاکستان کې بریدو نه کوي هغه ته بد طالبان وي اغه ته بیر طالبان وی نو دوی وی د پاکستان دغه پالیسی څو وخت کې پاکستان دا ویل چې دا د کرنسی دا د دوه لکه دا یو دی پاکستان ویل او پاکستان په وار وار دا خبرګه چې موږ د دوی خلاف به تو پیر عملیات تر سره کوو نو منظور هم دا خبر وکړه چې خیر داسې چې پاکستان دغه پالیسی نه بیا پښه شوه دی او دوی وی چې دا دوانه یو خوا پاکستان دا وی چې پاکستانی طالبان بد دي ځکه چې دا په پاکستان کې بریدو نه کوي نو په کار د چې دوی دا خبره د افغان طالبان لپاره هم کوي په خاص توګه موسن په دې باندې ډیر زور راوړو چې پاکستان یا ست په کار شي دوی دا خبره وکړي دوی هم دا خبره وکړه چې دا دوانه زه ترګر دي موسن دا خبره وکړه چې پاکستانی طالبان دي او افغان طالبان دي او دا دوانه د تشدد لارې قبضه کول غواړي او منګه د افغان حکومت ملاتړ کو او د جمهوریت ملاتړ کو او منګه په کله کسر دغه دوانه زی طالبان غره دو
مننه ک لن راته وای مومنسب چې دا غونډه د مکین غونډه د نور غونډو په شان شاندار و ک وړه غونډه و لوی د کچل نظر د لوی غونډه و کما او بل د پاکستان د حکومت لخوا د پاوز لخوا خو په دې برخه کې کوم مزاحمت دوی ته وشو کونه شو
لومبې خبر ادا ده چې دغه ډول غونډه د جنوبي وزیرستان په مکین کې پړومبي و را جوړه شوی و چې په هغه کې 15,000 نه زیاتو کسانو برخه واخیسته او پر دې مکابانی انټرنیټ هغه هم بند کړی شوی و ټلیفون هم نه ملایوي د زمنګ په مسلسل د سحر رئیس کوشش کوي خپل خبريال سره خبرې وکړو خو چې کله هغه دغه ساحین راوته نو به موږ ته ویل چې دغه سي وز تاسو سره خبرې کولې شم نو څنګه چې تاسو ویل چې آیا د دې غونډې د ګډوډول لپاره څه پلان شوی و ناغم دغه چې په انټرنیټ باندې بندیز لګیدل او په ټلیفون باندې بندیز لګیدل نو چې څونه د پی ټی ایم غوړس ما رابطه کیدنه هغه چې موږ ته هیڅ پته نشته چې لګی څه روان دی آیا غونډه وشو کونه شو غونډه نن سهار 10 بجې شوې ده او موږ ته دا شوخه نیمه غنټه مخکې معلومات وشو چې از من خبريال کله دغه ساحینه راوته چې داسې پروګرام شوی دی
خو وشو غونډه
غونډه وشو
تیر زیاته مننه اسرار علام مومن د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال و چې د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم د مشرانو د څرګندونو په اړه جزئیات راکول د پی ټی ایم مشرانو او نورو پاکستانی سیاستوالو نن په مکین کې د جنوبي وزیرستان په مکین سیمه کې په یو لوی غونډه کې د افغانستان د سولې د هڅو ملاتړ وکړ خو په عین حال کې د جمهوریت له جریان څخه خپل ملاتړ په ډاګه کړ
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري د پښتو نامي سندرغړی ایوب استاد نن د ژوند پور پرې کړ ایوب استاد له کلونو راهیسې د ناروغۍ په بستر کې پروت او نن یې د ژوند سترګې سره ورغلي ایوب استاد شاوخوا نه لسیزه عمر یو کړ ل دوه کلونو رئیس د لیدو غګیدو او خپل ځواک د ګرځیدو توان ل لاس ور کړیو. ایوب چې خلک ورته ل ډيري مینه ایوب استاد وای دوه لونی لري چې په کوزه پختونخوا کې اوسېږي. خپل په ډیر لس کلنې کې هنر ته مخه کړه او لسندرو ویلو سره د بې کچی مینه په برکت د خنوم او شهرت خوند او د لسګونو شاګردانو روزون کې شو. له لیکوال او شاعر فاروق فردا سره مې چې په تیرو کلونو کې له ایوب استاد سره نږدې پاتې شوی په ټلیفوني مرکه کې غوښتنه وکړه چې د دې ځانګړي سندرغاړي د هنر او ژوند پر تیارو اړخونو رڼا واچوي.
زه د لومړي ځل لپاره په 1915 کال او 1915 کلونو کې د استاد سره له نږدې نه آشنا شوم. په دې معنی چې د مې په مجلس کې ولید یا د سره مې مجلس وکړ. خو تر دې په خوا ما په کلو او بانډو کې په ودونو کې سو سو وارې استاد لیدلی و چې دی به ارمونه غاړې ته کړل او ساعتونه یعنی نه یو ساعت نه دوه ساعت نه درې ساعت بلکې څلور پنځه ساعته به په یو دم دی به سندرې ویلې د درسا غږ به مو اورېدل او په هغو به مو د خپل موسیقۍ مینه او تنده ماتوله.
فردا صاحب ایوب استاد چې ل ځواني نه ولوي د پتیرو شلو کلونو کې د ډیر خنو وضعیت یو دی هم د اقتصادي نظر خنو او هم صحي نظر نه به هم تاسو د سره په تماس کې وي.
بله تکل صاحب استاد دوه ځلی ناروغه شو. یو مدد چې نه په هیګم د خلکو د ویناو پر اساس د رقیبانو د توتایی له امله استاد تصور کړ شو. کلونه کلونه د یو مالی خولیایی ډول ژوند وکړ او له موسیقۍ سره یې روابط پرې شوی و. دا هم تقریبا لس پنځه لس کاله په بر کې نیسي چې دا د همدې کلونو چې ما عرض وکړ چې د لومړي ځل دپاره مو له نږدې نه ولیدل تر دې دمه پورې استاد په حقیقت کې کېدای شي سړی ووایي چې لیونی شوی و. ولې له نیکه مرغه په همدغو کلونو کې د ده روغتیا یو مقدار بیرته په خپل حالت راغله او د افغانستان د وخت د تلویزیون د مسؤلینو لخوا د افغانستان تلویزیون ته راوبلل شو. نوې سندرې یې ډېرې کمې وې. ډېر زیات هماغه پخوانی سندرې یې لپسنګ کړې. ولې په هر حالت کې د ده بیا راتګ موسیقۍ ته د افغانستان د موسیقۍ دپاره یو ستر ویاړ و. ځکه چې د نه پوهېږم چې په مطبوعاتو کې به پر دې مسایلو باندې به خبرې وشي که ونه شي. کله چې د لومړي ځل دپاره مرحوم ملنګ جان د اماتورانو یوه ډله یې جوړه کړله په 1920 کلونو کې د چې په هغه وخت کې استاد مدد، استاد اسلام، منور استاد، سید عالم، طلا محمد او کله کله به استاد اول میر هم د ملنګ جان د بزم په دیرو کې به سره راټولېدل. او له هغه وخته چې د شلو کلونو یا په همدې حدودو کې یو ځوان له موسیقي سره یې آشنایی پیدا کړه، د ملنګ جان سره یې آشنایی پیدا کړه، د ملنګ جان د شیرونو سره یې آشنایی پیدا کړه. د مشرقي موسیقي چې په حقیقت کې اساس گزار ملنګ جان دی او دا کسان چې ما یې نمونه یاد کړل او سرور به هم وي، ایوب هم د هماغې ډلې یو ځوان سندرغاړی و چې رشد وکړ او ډیر خو وزلید. خو متاسفانه چې ډیر کلونه د همدې کلی غږ نه ما بیا محروم پاتې شو او په انزوا کې قرار ونیو. تر دې چې
فردا صاحب کلاند راته وایي په پای کې چې ولې دومره لوی ستوري او یو لوی نوم ستر نوم په داسې یوازیتوب او ناوړه اقتصادي حالت کې لاړ.
بدبختی دا ده چې په افغانستان کې په دې شلو کلونو کې فرهنګ په د ژوند په فرعیاتو کې حساب شول. فرهنګ د هغه چا په لاس کې ولوید چې له فرهنګ سره یې د زړه مینه نه درلودله. دغه ضعیف مدیریت د دې سبب شو چې استاد ایوب او همدارنګه ډیر نور استادان په انزوا کې پاتې شي، له توجه نه لري پاتې شي. دا د فرهنګ په چا فرهنګي چارو کې د ضعیف مدیریت لامل دی چې متاسفانه زمنګ غټي غټي سټي او هستۍ په دغه حالاتو کې پاتې کیږي او په دغه حالاتو کې ژوند له لاسه ورکوي.
د فرهنګي او سیاسي چارو شنونکي لیکوال او شاعر فاروق فرداو چې د ایوب استاد د مړینې او د هڅو او هان په اړه له ازادي رادیو سره خبرې کولې. د کونړ ولایت د برګمټال ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې افغان ځواکونه تیر شپه له دې سیمې وتلي او سیمه طالبانو په ولکه کې اخیستې ده. د دې سیمې اوسیدونکو دعوه کوي چې وسلوالو طالبانو د حکومت پلوه کسانو کورونه هم سوځولي دي. د موضوع جزئیات د ازادۍ رادیو خبريال راکوي.
د برګمټال قومي مشر او د نورستان پوخانی امنیت قومندان غلام الله نورستانی ازادي رادیو ته ویل 13 شپه افغان ځواکونه له برګمټال ولسوالۍ وتلي او ځای وسلوالو طالبانو ته پریښی دي. هغه دا وکوي چې ځای طالبانو د یو شمیر حکومت په لور کسانو کورونه هم سوځولې دي.
هغه طالبانو چې دوی سره جنگ لري او حتمان دوی خو دا مشکل درلوده هغه دوی تلفات رسیدلې او هغه خلکو انتخابي پروسه
د نورستان د ولایتي شورا غړی عمر فاروق هم مني چې په برګمټال کې پراته افغان ځواکونه له سیمې راوتلي او مرکز پارون ته مخه کړې ده. حکومتي مسولینو تر اوسه برګمټال څخه د افغان ځواکونو د راوتلو پاړه څه نه دی ویلي. تر اوسه وسلوالو طالبانو هم د برګمټال د کورونو د سوځولو د ادعا پاړه کوم نظر نه دی څرګند کړی. د نورستان برګمټال ولسوالۍ څخه په داسې حال کې افغان ځواکونه راوځي چې د تیرې دوشنبه په ورځ د کونړ ناړې او له هغه وړاندې د جمعې په ورځ د کونړ غازی آباد ولسوالۍ د طالبانو لاسته پریوتی دي. برګمټال سره د نورستان درې ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په واک کې راځي. برګمټال د نورستان په ختیځ کې تر ټولو لري پرته او هغه ولسوالۍ ده چې په شاوخوا 300 کالو کې هلته پرتو افغان ځواکونو او حکومتي مسولینو ته د سرخی الوتکو په وسیله اکمالات کېدل.
زموږ غاګل ازادي رادیو او ریقدر منوریدونکو د خبرونه ورستای راپور تاسو ته وړاندې کوو چې د سره د خبري مجله هم پای ته رسیدي. سکل هم د دوبی د اولمپیک په لوبو کې ځینې خبرسازه پیښې شوې دي. لوی خو کده کورونا او بلکبل ځینې لوبغاړي قرنټین شو. لبل خو د اسرایلو پر وړاندې د ځینو لوبغاړو انصراف هغه څه دي چې د ګڼو رسنیو پام یې ځانته اړولای دی. د موضوع جزئیات په دې راپور کې.
د ټوکیو په اولمپیک هم ځینو لوبغاړو له اسرایلی ورزشکارانو سره له لوبو ډډه کړې ده. د ډیر په خوارې سي د منځني ختیځ او افریقا ځینې هیوادونه د اسرائیل فلسطین د شخړې په خاطر ښه غني چې له لوبو لري شي خو له اسرائیلي لوبغاړو سره مخ نشي. تازه یوازې له یو اسرائیلي جودوکار توهار بوتبول سره دوه لوبغاړو له لوبې ډډه کړې ده. توهار بوتبول د ټوکیو د اولمپیک په 3 کیلو وزن کې د سودان له جودوکار محمد عبدال رسول سره مخ و. محمد عبدال رسول د دوشنبه پر ورځ لوبې ته حاضر نشو. تر دې مخکې هم د بوتبول په وړاندې د افریقا د یو بل هیواد الجزائر ایر جودوکار فتحی نورین له لوبې ډډه وکړه. د جودو نړیوال فدراسیون تر دې دمه د عبدال رسول د لوبې نه کولو په تړاو کومه تبصره نه ده کړې خو فتحی نورین چې په ډاګه یې له اسرایلي لوبغاړي سره له لوبې انصراف اعلان کړی و د جودو نړیوال فدراسیون لخوا فعالیتونه وځنډول شول. فتحی نورین ویلي موږ ډیر زحمت ایستلی چې اولمپیک ته رارسېدلی یو خو فلسطینی دلیل تر دې ټولو مسئلو لوی دی. اسرایلي لوبغاړي بیا د دوو مشخصو قضیو په تړاو کومه تبصره نه ده کړې خو یوازې ټینګار کړی چې د میډال غټلو په هدف راغلی او په نور خبرو پسې نه ګرځي. په دې ترتیب اسرایلی لوبغاړي ته د مخکې تګ لار هواره شوه. یو لوبي د مولدووا د لوبغاړي ویکتور ستیرپو په وړاندې وګټله خو په کوارټر فاینل کې د جنوبي کوریا د لوبغاړي انچانګریم په وړاندې ماته وخوړه. د برونزو د میډال په سر په بل لوبه کې هم اسرایلی لوبغاړي د کاناډایي جودوکار آرتور مرګلدن لخوا مات شو. د جودو نړیوال فدراسیون د تبعیض ضد پالیسیو په برخه کې ډیر پریکنده عمل کوي او وروستیو کلونو کې د اسرایلی لوبغاړو د لوبېدو له حقه په کلکه ملاتړ کړی دی. د راپورونو له مخې د ایران یو شمېر لوبغاړو هم په خوا کلونو کې له اسرایلی لوبغاړو سره له لوبو ډډه کړې، یا یو دور مخکې لوبې قصدن بایللي څو له اسرایل سره مخ نشي.